ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا هم لیکلي دي، هغه کسان چې له خپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني کونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هیواد ته داخلېدل. ځینې کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې چې په وژل شوو او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې آی اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولی وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولي دي. د پلازمین کیف د پوځي ادارې مشر وای روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعته روان وو. د دغو اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمین په لور روانې شوې بې پیلوټه وتکې شند شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت د لبنان دی. که یې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرائیلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په علاوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ځواکونو هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورټي خبر، د ښځو د کرکټ د شلورونو پر نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه، پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم سره وي. د خبری ټولګې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سحاق د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې براسره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه څرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بې وزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 5 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر خوشي ته ځم، هغلته زه کار کوم، د کچالو سپینوم، دغلته سه د مکتب تم غیرحاضري کوم، زه نه ترلاسه مکتب نه وي سه ول غیرحاضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدینو اندېښنې.
ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړ ماشومان و مریضان دي او دکاندارانو هم ډیر زیات قرضار یو.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی پیل کو. د خبرونې په راپورونو په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان سیمه کې د وژل شویو یو شمیر افغانانو مړی سروان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري آزادی راډیو ته ویلي، یو شمیر مړی د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته په غبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په ایران کې د تبعید شویو افغان خبریالانو ټولنه وایي لا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرو رغونو کې ورک دي. د دغې ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار آزادي راډیو ته وویل،
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د 14 کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
پرون بیا د وژل شویو یو شمېر دغو افغانانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شویو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د لسګونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي، هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي، د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفاف څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي. د ایرانی چارواکي پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادعا شوې امنیتي سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګه تګه ډډه وکړي. د مهدیپور په خبره دښمن د دا ډول راپورونو په خپرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته وګیاست. د نړیوال اړخیز غربت شاخص ښیي چې په افغانستان کې د بې وزلو نږدې 60% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور له مخې په افغانستان کې د بې وزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي له اقتصادي بحران سره مخ دي او اغېز یې تر ټولو ډېر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې و دېش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلی په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسېدونکی 10 کلن صدیق الله چې په 6 ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلان مې سیدا دفترونه خو نسته دي نو دا غنه بعد برګر فروشي ته راغلی برګر کار کوي زه برګر فروشي ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینوما زه دغلته سیدا مکتب تم غیر حاضری کوم زه نه تللی سم مکتب مې وی سی ول غیر حاضری کې
په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي چې اقتصادي ستونزې یې مخ په ډېرېدو دي او دی په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسېدونکي فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوی او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړې وایي اړ ده خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
حیران یم چې ماشومانو ته مې د شپې ورځې ډوډۍ څنګه پیدا کړم ځکه د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی زه یم. ماشومان مې واړه دي خو بیا هم په واټونو کې کار کوي، له ښوونځي پاتې دي. زه هم کار کوم، هغوی هم کار کوي، خو بیا هم ډېر په ستونزو کولی شو چې د ورځې نفقه پیدا کړو،
روزانه خوده پیدا کړم.
یو بل به وزله میرمن چې په خوا ښوونکي وخوس وزګاره شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومانو ته می رسیدنه نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي. یو ورځ کڅه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څوارخیز غربت شاخص موندنې هم درسخي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد یې په شدیدې څوارخیزه بېوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه یې زیات یې، یعنی 540 میلیونه یې د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 85% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کل ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه ورته نور راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته دا راپورونه په د متن په شکل وستلای شئ. ورزو د خبرونی او بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان ژمی ته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له سبان د 3 کلونو راهیسې میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګه ویلي چې تر اوسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه د دغه ژمنې نه دي عملي شوې. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته خبرونې ته راځو.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
3 کاله کیږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي امارتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت و زمان راکړي چې ژمی پرسې روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې پر رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي، خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات د دیوغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه یې واخیسته، رئیس کمیسیون سمه شکایت لمبر ما ته راکړه چې تاسو سره به بیا موږ تمازو په هر هفته کې یو دفعه زنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا دوه کاله تیر شو چې زموږ هغه ورقه محملته پرته ده، یو داسې رسمي بڼه د اجراتو موږ تر اوسه نه ده لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوې میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادعا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسېدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان اړ سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بېغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټولو کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړی لمریز کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سویو شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سویو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې برخه کې مو رسیدلی چې د سیمې له حالاتو مخبر کو. نن په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته رسوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د ده په خبره له دې سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایډن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمې په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېده. ولسمشر بایډن به د جرمني د څلور بیر ساعته لنډ سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د یې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښېني. راپورونه مرکی او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. ورزو د خبرونې نورو راپورونو ته، کابل کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه و. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 260 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګری د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی. تاسو یې واورې بیرته راځو خپرونې ته.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیموونکی فرید نادری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن.
لومړی ورځ خوا نارینه آزاد و، خو دویم ورځ نارینه منفلل چې د ښځو د لاسي محصولاتو غرفو ته راشي. یوه ښځه ورغله، د طالبانو مشر ته یې وویل چې تاسو نارینه نه پرېږدي چې زموږ غرفو خاطر راشي، تاسو ولې پر موږ غرفې پلوري؟ یو ساعت جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
همچون مشبه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
په نندرتون کې هر څه ښه دي، خلک راځي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. په دې څلور ورځني نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم خراغلی، په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالي ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. په همدې اړه لسیمې صدیق رښتینی زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی، او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوکه د علاقه د کتاب ویلو سره، د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ. مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا، او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو ولات چې دی، هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیروي، او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې، د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی، د پخواو پر طلبه ډیر کم شوی دی، او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانې سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوی زیات پراتی دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورنوي د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرحه کړي رایه کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو له پیکه کېدو سره